د مازدیګر شپږ بجې شوې. تاسې له ازادي راډیو څخه خبري مجله اورئ. په دې خبري مجله کې جزا اجمل تورمانی د رامین کاکړ په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. وابه چې د بدخشان ولایت یمګان ولسوالي نن د مخالفینو لاس ته ولوېده. نور راپورونه هم شته، خو تر هر څه د مخه د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له فرشتې جلال زید څخه.
پام وکړئ، د دې ساعت مهمو خبرونو سرخطه. د افغانستان د سولې عالي شوراوي حکومت او طالبان دي په غیر رسمي خبرو وخت نه ضایع کوي. افغان چارواکي وایي درې امنیتي مسؤلان او اته وسلوال طالبان په یمګان کې پر پوستو په حملو کې وژل شوي دي. او په روسیه کې د تروریزم ضد کمیټه وایي په شمالي قفقاز کې پولیسو یو سړی چې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالو سره یو ځای کېدو وژل شوی دی. پوره خبر نو واوري. د افغانستان د سولې عالی شورا نن ویل چې حکومت او طالبان په غیر رسمي خبرو وخت ضایع کوي. د شورا سرپرست عبدالحکیم مجاهد نن ازادي راډیو ته وویل چې د سولې مذاکرې باید ژر تر ژره او رسمن پیل شي.
موږ موقف له ایران دا و چې په غیر رسمي مذاکرات باندې د وخت نه ضایع کیږي. طرفین دې هڅه وکړي تر څو چې رسمي مذاکرات پیل شي او د مذاکرات په میز باندې د طرفین او لخوانه د ټول الخونو لخوانه خپل مشکلات سره حل او د غوډو مشکلات د اړیدلو په فائده کې د یو خپلنار راوي سره شي چې د ټول د لپاره د قابل د اعتماد.
د ناروی د بارنیو چارو وزیر وزارت پرون ازادي راډیو ته ویل چې تیرونی د افغان حکومت او طالبانو د شمیرستاسو ترمنځ هلته غیر رسمي خبري شوې. د ناروی د بارنیو چارو وزارت ویل چې دوی د مسلې د حساسیت لامل په دیړه هیڅ ډول جزئیات نشي څرګندولای. د بدخشان د پولیسو مشر لال محمد احمد زی وایي چې وسوالو طالبانو تیر شپه د دغه ولایت په یمګان ولسوالۍ کې پر پوسټو وسلوالي حمله کړي او زیات سیمې نیولې دي. افغان چارواکي وایي درې امنیتي مسؤلان او اته وسلوال طالبان په یمګان کې په پوسټو په حمله کې وژل شوي دي. د بدخشان د ولایتي شورا مشر عبد الله ناجي نظری ازادي راډیو ته وویل چې د یمګان ولسوالۍ سقوط کړی دی.
بعد از چون پنج بار تعرض بالاخره موفق میشن که مرکز اولزبانه نیم روز ساعت هشت نیم بجه نو بجه تسخیر کنن. فعلا نیروهای امنیتی
شغله نجی وایی چی د وسلوالو وکولای سوایی چی نن سهر در تو بجو پشه خواه که تر چو واری حمله ورسته د ولسوالی مرکز ونیسی. خود بدخشان سرپرست والی د ازادي راډیو ته وویل چې امنیتی ځواکونه د سیمې د برتنیولو هڅه کوي. وسلوالو طالبانو ویلي دي چې یمګان ولسوالی نیولې ده. د هرات د شندند ولسوالۍ شمیر خلکو نن په کابل کې لاریون وکړل او حکومت یې وغوښتل چې دا ولسوالۍ په ولایت بدله کړي. دا کسان نن د ملي شورا د ودانۍ په وړاندې راغونډ شوي وو. وی ویل چې د ولسمشر محمد اشرف غنی دا وینا غیر عادلانه ده چې شندند د پاوړو اداري واحدونو وویشل سي. د مظاهرې یو ګډونوال غلام فاروق شندندوال وویل
د شیندان ولسوالی ویشل په څو نور ولسوالیو زموږ د خلکو یواله لمانځوړي او امنیت به نور هم په سیمه کې ګډ واټ کړي.
په دې ارتباط وروسته په خبرونه کې رپورت لرو. په پکتیکا کې د موټاخان ولسوالۍ لپاره د طالبانو لخوا ټاکل شوی ولسوال ووژل سو. د ازادي راډیو خبريال له پکتیکا وایي چې دغه د وسلوالو طالبانو دغه قومندان نن په پکتیکا کې په پوځي عملیاتو کې ووژل سوی دی. په دې ارتباط تر اوسه وسلوالو طالبانو څه نه دی ویلي. او د مشرانو جرګې د شکایتونو د اورېدو کمیسون وایي د کور جوړونې وزارت شپږ چارواکي چې د اداري فساد په تور ممنوع الخروج اعلان سوي وو وتښتېدل. د دې کمیسون مشر زلمی زابولي نن ازادي راډیو ته وویل چې د اداري فساد پر ضد مبارزه کې د حکومت خبري نمایشي دي او غالبا ګټه به ونه لري. خو د افغانستان لوی څارنوالي ویلي چې له دې کسانو څخه درې تنه هره ورځ د تحقیق لپاره ورځي. وروسته په دې اړه رپورت لرو. دا کاتولیکو مسیحیانو مشر پاپ فرانسیس نن په بوسنیا کې مسلمانان اورتودوکس او کاتولیک مسیحیان واڅول چې اختلافونه د لری کړی او په خوانی زخمونه دی هیر کړی او په ټولنه کې د سولې لپاره ګډ کار وکړي. پاپ فرانسیس نن سرایو ته ورسید چې د خلکو پمنسکی د یووالی او همغږی خبري وکړي. د درې لکه مسلمانانو په شار سرایو کې خلکو د پاپ تود هرکلی وکړ او زورګونو کسانې د هوایی دګر پر لاره د هرکلی لپاره ولاړو. د کرویشا اوسیدونکو مریانا اندیچ چې د پاپ د لیدو لپاره سرایو ته تللی و وای
تکو ده سمو می دوشی پدرژاتی پاپو у неговим порукама мира и
Да, и може да те раголию че да пап до соли да пайрам на тарвокло, може бале хага сара яу зай до соли ла пара до акау. Пап нен сахар сара иво та ора сед ау ла сата ба халтави. په روسیه کې د تروریزم ضد کمیټې وایي چې په شمالي قفقاز کې پولیسو یو سړی چې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالو له ډلې سره یو ځای کېده وژلی دی. د روسیې په شمالي قفقاز کې له 1990 میلادي کال راهیسې د اسلام پالو او پولیسو ترمنځ نښتې کېږي. روسیه له دې اندېښنه لري چې د اسلامي دولت په نوم وسلوال به د دې هیواد د شمالي قفقاز هغو سیمو ته چې مسلمانان میشتي رشي وغځوي. او سعودي عربستان وای نن وختي یو سکاټ مزایل چې له یمن ورته غول شوی وو شند کړ. سعودي چارواکو ویلي چې دا توغندې په یمن کې حوثي وسلوال ورويشتي دی. د سعودي رسمي خبري اژانس وای چې مزایل په شمال ختیځ کې د خمیس مشید ښار ته نږدې د پاتریوت مزایلو په مرسته شند کړی دی. په پښه کې د تلفاتو په اړه څه نه دی ویل شوی. د سعودي رسمي خبري اژانس د حمله پړه په یمن کې پر حسین علي شو چې غالبا ایران یې پلوي کوي او د پخواني ولسمشر علي عبد الله صالح پر پلویانو ور اچولې ده. او ټاکل شوی چې د برېټانیې صدر اعظم ډیوډ کامرون به سبا د نړۍ د اوو سترو صنعتي هیوادو په غونډه کې خبري وکړي. دوی به په نړۍ کې د اداري فساد په وړاندې د مبارزې لپاره د نړیوالو د هڅو ته زیاتېدو غوښتنه وکړي.
آزادی رادیو اوری د بدخشان ولایت یمګان ولسوالۍ نن د مخالفینو لاس ته ورغله. د دغه ولایت سرپرست شاولی ادیب
مختلف هستن ما تلاش ها فیلن جریان داره و فیلن ها رو در سرشته شده و این مدواری قیم وجود داره.
د سولې علي شوروي افغان حکومت او طالبان باید حدس وکړي څو خپلو کې د سولې رسمي مذاکرات پیل کړي.
زموږ موقف له اعتدانه دا و چې په غیر رسمي مذاکراتو باندې د وخت نه ضایع کېږي. طرفین دې هڅه وکړي تر څو چې رسمي مذاکرات پیل کړي.
د سرحدونو چارو وزیر ګلاب منګل خپل سلورزنې پروګرامونه نن تشریح کړل.
لومړی برخه د سولې او ملي والی د ټینګښت په موخه د قومونو سره اړیکې د قومي جرګو او د قومي شوراګانو د انسجام برخه ده.
که را سره وي نو یو شمېر نور راپورونه به هم دروښو. لکه څنګه چې واوریدل د بدخشان ولایت یمګان ولسوالۍ نن د مخالفینو لاس ته ورغله. همدا شیبه زموږ خبریال اجمل آریان را سره د تلیفون په کرخه دی او جزئیات راکوي. آریان صاحب مهرباني وکړئ.
سلام تاسو د ازادي رادیو اوریدونکو ته. د بدخشان د بدخشان ولایت سرپرست شاولی الله ادیب ازادي رادیو ته وویل چې نن سهار د یمګان ولسوالۍ د دولت له کنټرول څخه ووتله او دا مهال د طالبانو په کنټرول کې ده. هغه وویل چې په دې جګړه کې لس تنه وسلوال مخالفین وژل شوي دي او یو زیات شمېر یې هم ټپیان دي. د همدارز وویل چې په دې جګړه کې څلور تنه افغان سرتېري وژل شوي او درې تنه ټپیان شوي دي. او نوموړي دا خبره وکول چې وسلوال مخالفینو یو تعداد ملکي افراد یې وژل دي خو دقیق ارقام یې معلوم نه دی.
بله آریان صاحب، دوی ونه ویل چې جګړه له څه مهال په دې خوا پیل شوې وه؟
نوموړي ویل چې دا جګړه د نن ورځې سهار له څلور بجو راهیسه پیل شوې وه چې بل اخره لس بجې د یمګان ولسوالۍ د افغان ځواکونو له کنټرول څخه ووتله او لا هم په سیمه کې شاوخوا غرونو کې درانه جګړه جریان لري. دوی ویل چې همدغه شیبه تازه ځواکونه سیمې ته استول شوي دي څو ډېر ژر دغه ولسوالۍ بېرته د وسلوالو مخالفانو له موجودیت څخه تصفیه کړي.
مننه خغل اریان کور ودان قدر من اوریدونکو تاسو اجمل اریان اوریدلو چې د بدخشان ولایت د یمګان ولسوالۍ د سقوط په اړه ازادي رادیو ته راپور ورکو. د سولې علي شورا وای افغان حکومت او طالبان باید هڅه وکړي څو خپلو کې د سولې رسمي مذاکرات پیل کړي. دغه شورا سرپرست عبدالحکیم مجاهد وای چې نور نو باید په غیر رسمي غونډو کې وخت ضایع نشي. په همدې حال کې د سیاسي چارو کارپوهان هم د سولې د رسمي مذاکراتو په پیلېدو ټینګار کوي. قسیم سولمل د راپور جزئیات وړاندې کوي.
په داسې حال کې چې طالب استازو او بیلابیل حکومتي او غیر حکومتي ډلو په وار وار په غیر رسمي غونډو او مذاکراتو کې ګډون کړی، د سولې عالی شورا وایي چې نور نو باید دواړه لوري د رسمي مذاکراتو په لیدو ته هڅه وکړي. د دغه شورا سرپرست عبدالحکیم مجاهد د شنبه پر ورځ لاسادي رډو سره په خبرو کې کته هم د سولې غیر رسمي غونډې بې ګټې ونه بللې، خو د رسمي مذاکراتو په پیلېدو یې ټینګار وکړ. موږ موقف
له ایران دا و چې غیر رسمي مذاکراتو باندې د وخت نه ځای کیږي، طرفین دې هڅه وکړي تر څو چې رسمي مذاکرات پیل شي او د مذاکراتو په میز باندې د طرفینو لخوا نه د ټول اړخونو لخوا نه خپل مشکلات طرح شي او د هغوی د مشکلاتو د ارزولو په فائده کې د یو خپل لار راوي ستل شي چې د ټولو لپاره د قابل اعتماد وي.
دا په داسې حال کې ده چې د ځینو سرچینو او رسنیو په حواله ویل شوی چې دوبی به د شنبه پر ورځ د طالب استازو د افغانستان د ولسي جرګې او د مدني ټولنو د غړو ترمنځ د یوې مقدماتي غونډې کوربه وي. راپورونه وایي چې په دغه غونډه کې به میرویس یاسینی، سید اسحاق ګیلانی، قطب الدین هلال او قیوم کوچی له طالب استازو سره خبرې وکړي. دغه غونډه د قطر د دوهمې ناستې لپاره یو مقدماتي غونډه بلل شوی چې د پګواش مؤسسې له لوري جوړیږي. د قطر لومړی غونډه چې باندې میاش مخکې دغه هیواد په مرکز دوحه کې جوړه شوې و. لدې مخکې تیرونی د ناروی په مرکز اوسلو ښار کې هم د سولې او غیر رسمي غونډه جوړه شوې و چې پکې طالب استازو او د افغانستان د پارلمان او د سولې د عالی شورا ځینو ښځینه غړو برخه درلوده. خو دغه غونډه د جزئیاتو په اړه ډیر معلومات نه دی خبر شوی. په همدې حال کې د افغانستان د مشران جرګې دویمه منشي نجيبه حسيني د سولې په اړه د غیر رسمي غونډو نتیجې ته خوشبيني څرګندوي. نو موري لازادي رډو سره په خبرو کې ویل د سولې وروستیو مقدماتي ناستو دا وشو چې د حکومت وسلوال مخالفین هم د سولې مذاکراتو ته حاضر دي او غواړي د شذو د حقوق په اړه هم خبر وکړي. په ورته وخت کې د چارو څېړونکو سمر سیرتوي چې د حکومت او طالبانو ترمنځ غیر رسمي خبرې شای نتیجه ونه لري، خو کې دایسې د رسمي مذاکراتو لپاره یو پیلامه ووسی.
غیر رسمي جوړیت دغه نه یم د دې ته تشدید نه یم چې نه پېژ غیر مستقیم، خو یو څه کېدل چې دا غیر رسمي مقدماتي تورونه یو رسمي غونډه لپاره شاید یو پیلامه وي او یا د هغه لپاره یو ابتدا کار وي چې
شغله سیرت وای ترغو چې دواړه لوري د یو بل خوا مترسوي شرایط ونه مني، نو شاید سولې خبري یو څه وخت ونیسي. خو کارپوهان په عین حال کې سپارښتنه کوي چې د سولې د ټینګښت لپاره اړینه ده چې دواړه لوري په خپل دریځ کې نرمښت راولي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت وایي چې په هیواد کې د سولې او امنیت د ټینګښت په هدف په سرحدي سیمو کې د قومونو پر یووالي کار کوي. د سرحدونو او قبایلو چارو وزیر ګلاب منګل د شنبه پر ورځ په کابل کې د خپل راتلونکو سلو ورځو کاری پلانونو پر مهال وویل چې کاری پروګرامونه به په څلورو پړاوونو کې عملي شي. نور تفصیل د سید کمال شاه عارف په راپور کې.
د افغانستان د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت د سولې په ټینګښت کې د قومونو رول مهم بولي او زیاتوي چې د قومونو د همکاري راجلبولې د راتلونکو کاري پروګرامونو په سر کې ځای لري. د سرحدونو او قبایلو چارو وزیر محمد ګلاب منګل د شنبه په ورځ د خپل سل ورځنی کاري پروګرامونو د تشریح پر مهال وویل هڅه کوي چې د جرګول لارې د ډیورنګ کرښې دواړو غاړو ته د پروتو قومونو سره خپل اړیکې پراخ کړي.
لومړی برخه د سولې او ملي یووالي د ټینګښت په موخه د قومونو سره اړیکه د قومي جرګو او د قومي شوراګانو د انسجام برخه ده. مونږ باید یو اساسي میکانیزم ایجاد کو ترڅو له قومونو سره زموږ ارتباط او اړیکه مؤثریت پیدا کی او یو سالمه هماهنګي رامنځته شي ترڅو وکولای شي چې د ملي اهدافو د تامین لپاره ګډ کار وکړي.
ښاغلی منګل زیاته کړه چې په نږدې راتلونکو کې به په ننګرهار، کندوز او هرات ولایتونو کې د قومونو د یو ځای کولو او د حکومت سره د هغوی د همکارۍ په هدف لوی غونډې هم راوبلل سي. له دې پرته له قومونو سره د اړیکو ټینګول، په سرحدي ولسوالۍ کې د ښوونې او روزنې د بهیر پراختیا، پر سرحدونو څارنه او د دې وزارت د ولایتي رئیسانو د ظرفیتونو لوړول د سرحدونو وزارت نور کاري پروګرامونه دي. تر دې وړاندې یو شمیر نور وزیرانو هم د راتلونکو سلو ورځو کاري پلانونه وړاندې کړي، خو خلک انتقاد کوي چې د وزیران لخوا وړاندې شوي کاري پروګرامونه به عملي نه سي. د قومي چارو یو تن افغان کارپوه میر سردار زدران ازادي راډیو سره خبرو کې د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت پروګرامونو په اړه خوښي وښوده او زیاته کړه چې خلک د سولې د تامین په برخه کې مهم رول لوبولای شي.
سوله ولس را وسایش نه دولتونه که چیرته واقعا د اقوام قبایل وزارت دا پلان چې دوی ترتیب کړی دی دا په مخبوزي زه په دې باندې باوري یم او یقین لرم چې د دې په نتیجه کې به سلح هم راځي، امن به هم راځي، ځکه چې ولسونه هر چاته رښتیا ویلی شي، په هر چا باندې حکم کړی شي. قوت په ولسونو کې دی، نه په دولت کې، نه په مخالفینو کې. سلح په یو کال کې ناممکنه ده او غونډې او جلسې په سلو ورځو کې نه، بلکې په یوه میاشت کې غونډه راوغوړې او غونډه هغه کې.
ښاغلی زدران زیاته کړه چې افغان حکومت او نړیواله ټولنه باید د سولې او امنیت تامین په هدف تل قومي جرګو کار واخلي، ځکه قومي جرګه کولای شي چې د قومونو ترمنځ اړیکې پراخي او د حکومت او خلکو ترمنځ فاصله لرې کړي. د نوموړي په خبره افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې تر دې وړاندې هم خپل سیاسي او ټولنیز ستونزې تر ډیره د جرګو له لارې حل کړي او اوسنی حکومت هم باید له دې لارې کار واخلي.
ازادي راډیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړئ.
د افغانستان ولسی جرګه وایي چې حکومت باید د ولسی جرګې د انتخاباتو د ځنډ کورنی او بهرنی عوامل مشخص او د انتخاباتو ته نیټه اعلان کړي. په دې اړه نور جزئیات د حمیدې هارون عثمان په راپور کې اورو.
په داسې حال کې چې حکومت د ولسی جرګې د غړو کار د یو بل کال لپاره تمدید کړي، د دې جرګې غړي وایي چې حکومت باید د ولسی جرګې د انتخاباتو د ځنډ عوامل هم له ولس سره شریک کړي. د ولسی جرګې د روان شپاړسمې دورې قانوني وخت 14 ورځې وروسته، یعنی د سرطان په لومړۍ نیټه پای ته رسیږي، خو تر اوسه د راتلونکو انتخاباتو نیټه نه ده اعلان شوې. د ولسی جرګې لومړی مرستیال ظاهر قدیر د شنبې په ورځ په دې اړه د وکیلانو له بحثونو وروسته له حکومت داسې غوښتنه وکړه:
باید حکومت نیټه تعیین کړي، بالخصوص د انتخاباتو کمیسون د قانون په اساس مکلف دی چې د انتخاباتو تاریخ حتما اعلان کړي، او همدارنګه هغه خارجي عوامل او داخلي عوامل چې د هغوی پر اساس د ولسی جرګې ټاکنې د خپل وخت نه ناوخته شوې دي، باید رسمن د افغانستان ملت ته اعلان کړي.
ولسی جرګې او د انتخاباتو بیل او بیل بنسټونو له دې وړاندې د ولسی جرګې د انتخاباتو ځنډول او د وکیلانو د وکال کار تمدیدول غیر قانوني بللی او غوښتنه کړې چې د ولسی جرګې انتخابات باید ژر تر ژره ترسره شي. د قانون لمخې د ولسی جرګې انتخابات باید د ساور په میاشت کې شي وي، خو نه یوازې چې په خپل وخت ترسره نشول، بلکې تر اوسه یې دقیقه نیټه هم نه ده ټاکل شوې. له دې وړاندې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مشر ویلي و چې دوی انتخاباتو ته چمتو دي، خو زیات کړه بچا اتیا میلیونه ډالر بودیجې ته اړتیا لري. د وکیلانو د غوښتنه مو د اجرایی ریاست لویان جاوید فیصل سره شریک کړه. خاغلی فیصل د پخوا په څیر د کوم پرمختګ خبره ونه کړه، خو زیاته کړه چې دوی به د انتخاباتو د نظام له اصلاح وروسته د ولسی جرګې انتخاباتو ته نیټه وټاکي.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو خوانځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ.
د مشرانو جرګې د شکایتونو د اوریدلو کمیسیون وایي د خر جوړونې وزارت هغه شپږ کارکوونکي چې د اداري فساد په تور ممنوع الخروج اعلان شوي وو له هیواده تښتېدلي دي. خو لوی څارنوالۍ وایي چې له دغو شپږو کسانو څخه درې هره ورځ د څېړنو لپاره دغې ادارې ته حاضرېږي. قسیم سولمل د راپور جزئیات وړاندې کوي.
د مشرانو جرګې د شکایتونو د اوریدو کمیسیون وایي د حکومت له لورې د اداري فساد اړوند دوسیو نه څارل د دې لامل ګرځېدلی څو فاسد کسان په جرأت سره فساد ته دوام ورکړي. دغه کمیسیون رئیس زلمی زابلی د شنبه پورز ازادي رډو ویل هر حکم چې ولسمشر ورکوي باید په جدي توګه وڅاري. نوموړی په اداري فساد د ځینو مقاماتو تورنول او بیا د هغوی په اړه د څېړنو حکم یو نمایشي عمل بولي وایي چې دا ډول موارد په جدیت نه تعقیبېږي.
نور بې ځای اوامر نه صادروي. ملت یې په دې تشریفاتي خبرو باندې چې موږ وایه دا فساد لولو اراده لرو، دا اراده نه ده. انوزم دا مافیا پر موږ باندې نور هم جرأت پیدا کوي چې هغه د رئیس جمهور امر کوي موږ ته تعقیب عدلي او قضایي لاندې څوک نشي نیولی، هم تښتېدلی شو، هم خیانت کولی شو.
ولسمشر محمد اشرف غنی لس ورځې مخکې د ښار جوړونې وزارت د لسو چارواکو دندې د اداري فساد په تور وځندولې. جمهور ریاست لوی څارنوالۍ ته دنده وسپارله څو د دغو چارواکو په اړه بشپړ تحقیقات وکړي او هغوی ممنوع الخروج اعلان کړي. په دغو چارواکو کې د مرکز د ښار جوړونې رئیس احمد شاه همت، د املاکو رئیس محمد امین امین، د کور جوړونې د تصدۍ رئیس نواز بختیاري، د پلان رئیس ګلرحیم زیارمل، د اپارتمانونو د انسجام دفتر مالی مسؤول امان الله سادات او محمد امین قانې د اپارتمانونو د انسجام د دفتر مسؤول شامل دي. له دې شاوخوا 15 میاشتې مخکې ولسمشر غنی د دفاع وزارت د تدارکاتو د برخې د ځینو کارکوونکو دندې ځکه ځنډولې وې چې د دغه وزارت په دوو تړونونو کې په فساد اشکال بلل شوی و. د دفاع وزارت په برخه کې به وروسته څرګنده شوه چې له اصلي بیو څخه تړونونه $100 میلیونه لوړ شول شوی و. لوی څارنوالي هغه وخت ویلي و چې د دفاع وزارت په تړونونو کې د فساد دوسیه دوی ته نوې سپارل شوی. په همدې حال کې د مشران جرګې د شکایتونو د کمیسیون رئیس وایي چې لوی څارنوالي د ښار جوړونې وزارت د شپږو کارکوونکو د دوسیو په څېړنه کې بې پروايي کړې ده. د دغه کمیسیون رئیس زلمی زابلی وایي د شپږ مقامات د ځمکې له لارې تاجکستان ته تللی دي، خو د افغانستان د لوی څارنوالۍ ویاند بصیر عزیزي وایي چې د دغه مقاماتو څخه درې هر ورځ د تحقیق لپاره لوی څارنوالۍ ته حاضرېږي.
آزادی رادیو لاون ترو وورزی پونه کی
په مشرانو جرګه کې پاتې کیږي. د افغانستان د مشرانو جرګې د شکایتونو کمیسیون خبرداري ورکړي چې د لوړو زده کړو وزارت چارواکي په یاد وزارت کې د فساد مخاونه نیسي نو عدلي او قضایي ارګانونو ته به معرفي کړي. د لوړو زده کړو وزارت ویان په دې وزارت کې اداري فساد نه تاییدوي او نه هم ردوي، خو ټینګار کوي هر څوک چې په دې برخه کې اسناد لري له دوی سره دې شریک کړي. په دې اړه نور حال د رحمت الله افغان پر راپور کې
د پیسو په بدل کې د ډیپلوماټ کړه د جواز پرته د خصوصي په هنتونو فعالیت او د وزارت د لاهې نه تطبیق ل معیار پرته د استادانو په دندو ګمارل د نړیوال معیار خلاف د لیسانس او ماسترۍ تدریس او په ټول هیواد کې د یو واحد تعلیمي نصاب نشتون هغه ستونزې دي چې د شکایتونو اوریدو کمیسون ورنه یادونه کوي. د دې کمیسون رئیس زلمی زابلی د شنبه پورز له ازادي رادیو سره په وزانګړی مرکه کې ویل چې په دې برخه کې دوی کره اسناد هم لري او دغه موضوع د لوړو زده کړو وزارت له چارواکو سره هم مطرح کړی ده.
اسنادونه فرضاً په شکل د جاري په خپل وزارت کې تایکیږي د بازي فاکولټو په نمندګي باندې چې هغه سند مر سره موجود دی. اصل نفر فاکولټي ته ممکن 15 ورځې نه ورغلي، لکه دوی د تحصیل د لیسانس سند ورته جوړ کړی د $1000 په مقابل کې ورکوي. دا ډیره خطرناکه موضوع ده. یعنی په خپل وزارت تحصیل تعلیم مامورین دا او بازي ماستین چرته دي مرتدا شکایتونه رسولي دي چې اسنادونه هم مرتبه لاس کرا کړی دي.
خاغلی زابلی ګواخ وکړ کده لوړو زده کړو وزارت چارواکي په دې وزارت کې شته ستونزې هواري نکړي نو عدلي او قضایي ارګانو ته به معرفي کړي. دا محل په ټوله هواد کې شپږ درس دولتي او یو سلولس خصوصي په هنتونونه او د لوړو زده کړو موسسې فعالیت لري چې سباند 300 وزره محصلین په بلابلو څنګه کې پکې زده کړې کوي چې 40% انجونې جوړوي. د لوړو زده کړو وزارت کڅه هم په یاد وزارت کې شته فساد او ستونزې نه تاییدوي او نه هم ردوي، خو سپارښتنه کوي چې کڅوک په دې برخه کې اسناد لري له دوی سره دې شریک کړي. د دې وزارت ویان عظیم نوربخشوای د وزارت رهبری ژمنه ده چې د لوړو زده کړو په وزارت کې فساد لمنځه یوسي.
فساد باندې یعنی مترکیږي د لوړو زده کړو په وزارت کې، یعنی دلته باید موږ سره دغه مسله شریک شي، عنوانیږي باید موږ سره شریک شي، کنه باید دلته اسناد موجود وي، باید اسناد ډیر معتبر اسناد وي ترڅو چې موږ وکولو سو په دې برخه کې هغه جدي اقدامات په نظر کې ونیسو.
له دې وړاندې تل داسې انتقادونه موجود و چې د یاد وزارت چارواکي د کانکور په سیستم او د تحصیلي بورسونو په ویش کې پراخي قانوني سرغړونه کوي، خو د لوړو زده کړو وزارت چارواکي وایي چې په دې برخه کې ستونزې تر ډیره حل کړي او تیر کال په کانکور کې وزره درغلي کوونکې لزده کړو څخه محروم کړي دي. د چارو کارپوهان سپارښتنه کوي چې حکومت باید په تحصیلي او اکاډمیک موسسو کې د اداري فساد او ستونزو مخنیوي وکړي څو د هیواد راتلونکي نسل له وخت سره سم په عصري علم سمبال او خپل هیواد ته د خدمت جوګه وګرځي.
آزادی رادیو
لورستیو مهمو پیخو ځان خبر کړئ.
د هرات ولایت د شینډند ولسوالۍ لزګونو اوسیدونکو په کابل کې د ملي شورا مخې ته مظاهره وکړه او له دولت یې وغوښتل چې دا اداري واحد په ولایت بدل کړي. په دې اړه یوسف خان زدران ورو
په نورو کوچنیو واحدونو د شینډند ولسوالۍ د ویشلو پریکړې د دې ولسوالۍ د اوسیدونکو غوسه راپارولې ده. د دې ولسوالۍ لسګونو اوسیدونکو د شنبې په ورځ د افغانستان ملي شورا مخې ته مظاهره وکړه او د شعارونو په ورکولو سره له دولت غوښتل چې ورسره شوي ژمنې عملي کړي. مظاهره کوونکو ویل دوی د جمهور رئیس له دې پریکړې سره مخالف دي چې ویلې د شینډند به په دریو ولسوالیو بدل کړي. دوی وایي تجزیه د شینډند د خلکو ستونزې نشي حل کولای او ټینګار کوي چې ولسمشر باید د کمپاینونو د محل هغه ژمنه عملي کړي چې ویلې و شینډند په ولایت بدل کړي. د مظاهره یو تنظیمونکي غلام فاروق شینډنډوال په پریکړه لیک کې وویل ک شینډند ولایت شي د لوی دي زون په امنیت به مثبت اغیز وکړي.
د شینډند خلک په نموړې ولسوالۍ کې د امنیت غوښتونکو دي چې دغه امنیت هغه وخت راتلای شي چې د شینډند ولسوالۍ په ولایت بدل شي. د شینډند ولسوالۍ ویشل په څو نور ولسوالیو زموږ د خلکو یواله لمانځوري او امنیت به نور هم په سیمه کې ګډ واټ کړي. نو دا کار زموږ لپاره هیڅ د منلو وړ نه دی او په هیڅ وجه د شینډند تجزیه په ولسوالۍ ونه منو.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی تیرونی هرات ولایت ته په سفر کې حکم وکړ چې د دې ولسوالۍ د ستونزو د حل لپاره د دا ولسوالۍ په درې نورو ولسوالۍ وویشل شي.
نن سهار د کوټې په پښتون آباد سیمه کې موټر سایکل سپرو وسلوالو د پولیسو پر یو موټر ډزې وکړي او د یو لوړ پوړي پولیس افسر په شمول څلور پولیس وژل دي. تفصیل له کوټې د بارکوال میاخیر په ریپورت کې.
د شنبه په سهار د لاسو بجو په شاوخوا کې د کوټه شهر جنوب ختیځ زلور ته په پښتون آباد سیمه کې وسلوالو د پولیسو پر یو موټر ناببره ډزې وکړې او څلور پولیس سخت ټپيان کړل. پولیس چارواکي وایي د غزمکونکو پولیسو یو موټر مولا سلام چوک ته نږدې ولاړ چې پر دوو موټر سایکلونو سپاره څلور وسلوالو ترغلل او ډزې ور باندې وکړې. وایي په موټر کې سپاره د یو لوړ پوړي پولیس په شمول څلور پولیس په ټپي حالت کې روختون ته یوړل سول چې له هغه څخه دروتانو پر لار او یو پر روختون کې ساه ورکړه. پر روختون کې موجود ډاکټر عائشہ فیض د پولیسو د مړینې په اړه رسنوي ته وویل
چار پولیس اهلکار
ته چنمه څلور پولیس وو چې په هغه کې درې عام عسكر وو او یو پکې د پولیسو مرستيال سر پلوټونکو افسر وو. دوی پر مخونه او سرونو لګیدلې وو. د دوی ټپونه ډیر کاری وو ځکه ژوند له لاس ور کړی وو او د څلور واړو مړي د پولیسو په یونیفورم کې روختون ته راوړل شوی وو. د کوټې د پولیسو مشر عبدالرزاق چې ما وایي دغه پولیس په پښتون آباد کې د یو پوسټخانه پر امنیت ساتلو ګمارل شوی وو چې وسلوالو د توپنچو په وسیله ډزې ور باندې کړې دي. پولیس د پوسټخانه د کارکونکو نظارت تراغلی وو او هغه هم دغه محل پوسټخانه پرانستله. دوی مخامخ ورته ولاړ وو او دا پیښه وسوه. موږ به د خپل معلوماتو لمخې په دوی پسې عملیات کوو. د ترهګرۍ په پیښو کې موږ د ترهګرو په نیولو کې 95% بریالي شوي یو. دوی به هم ضرور نیسو د بلوچستان د پولیسو مشر مشتاق سکیرا پر پولیسو حمله پکله کا غندلی او ویلی چې پولیس باید د ترهګرو له حمله و نه ویریږي او هر چیرې چې ترهګر پټوي پولیس باید د پلو لپاره جدي اقدامات کوي. د بلوچستان د داخله چارو وزیر سرفراز بوکټی د دې پیښې په اړه وایي
یہ دهشتګردی کا واقعہ ہے اور وی آر ان
دا د ترهګرۍ پیښه ده. موږ د جنگ په حالت کې یو. ملت مو په ټول هیواد کې د ترهګرۍ په ضد جنگیږي. موږ هم د دې ملت برخه یو. د هماغه ترهګرۍ لامل موږ د هدفي عملیاتو اعلان کړی وو. عملیات روان دي او لدا پیښو نو ویریږو.
انسه هم ډرنه والے نه
دي. د دې حمله مسولیت تر اوسه کوم وسلواله ډله نه دی منلې. خو تر دې په خو هم چې په کوټه او د بلوچستان په نورو بلوچستان سیمو کې پر پولیسو او نور امنیتي سرتیرو بریدونه شوی. مسولیت اکثر د خپلواکي غوښتونکو بلوچستان وسلوالو سازمانونو منلې دی.
د روسي ولسمشر ویلي چې په خپل ژوند کې هیڅ ډول پښیمانی نه لري او په اوکراین کې د منسک د سولې موافقه په بشپړه توګه ملاتړ کوي. په دې اړه نور جزئیات له ملالای بشیر څخه اورو.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین یو ایتالوي ورځپاڼه ته ویلي چې کڅ هم د اوکراین د مرکز کیف لخوا د سولې د پرمختګ مخه نیول کیږي. د بیا هم په دې هواد کې د مینسک د موافقې ملاتړ دی. ل ایتالوي ورځپاڼه کوریری دی لا سرا سره د خبرو پر مهال پوتین وویل د خدای په فضل سره ز په خپل ژوند کې په هیڅ شي پښیمانه نه یم. د زیاته کړي چې هغه حالات ته په کتو سره چې اوس روان دي خپل کار د روسیې د خلکو د ګټو په پام سره کوي. پوتین نن له دې ورځپاڼې سره په خبرو کې وویل چې روسیه د مینسک موافقې ته لیواله ده او بېله کومه قید او شرطه به د دې موافقې د عملي کولو هڅه کوي. پوتین د فبروري د موافقه سمه عادلانه او ممکنه وبلله. پوتین وویل چې د اوکراین په ختیځ کې پر ځینو ډزو او مرګ ژوبلې سربیره د لوړې کچې کړکیچونه په ټوله کې بند سوي او د درنو وسلو د ایستلو پروسه عملي سوې ده. د وویل چې اوس وخت راغلی چې په اساسي قانون کې اصلاحات راسي تر څو د اوکراین په ختیځ کې د جلاغوښتونکو سیمو کورواکي یقیني سي. دا په دې معنی چې په جلاغوښتونکو سیمو کې د ښاروالۍ د انتخاباتو لپاره یو قانون او د سیمې د چارواکو سره په هماهنګۍ سره د بخښنې لپاره قانون جوړ سي. پوتین وویل ستونزه دا ده چې د کیف اوسنی چارواکي نه غواړي چې له هغوی سره حتی کښېني او خبرې ورسره وکړي او موږ په دې اړه هیڅ هم نسو کولای. یوازې زموږ امریکایي او اروپایي ملګري پر دې وضعیت خپل اغېز کارولی سي. پوتین دا هم وویل چې د کیف لخوا د جلاغوښتونکو سیمو سره د اقتصادي اړیکو د ختمولو له کبله هلته بشري ناورین رامنځته سو. د زیاته کړه چې اروپایي اتحادیه باید په دې سیمو کې د بانکي سیستم په بیرته فعالولو سره خپل مسؤلیت پر ځای کړي.
دوستانو له دې سره دا خبري مجله رانغاړو او ورورکو فری با واحدی ته چې دا شبر سره په سټډیو کې ده.
ترمان صاحب تشکر از شما و خسته نباشین. با سلام، ساعت 6:30 دقیقه شام به وقت کابل است. شما شنونده مجله خبری رادیو آزادی هستین. مقامات محلی ولایت بدخشان میگویند که ولسوالی یمگان این ولایت سقوط کرده و اکنون درگیری شدید در آن جریان دارد. همین موضوع در آغاز مطالب خبری ما جا دارد، اما قبل از آن رویدادهای خبری افغانستان منطقه و جهان را داریم که فرشته نگاه تقدیم میکند.
نخست سرخط چند خبر. شورای عالی صلح افغانستان میگوید حکومت و طالبان مسلح نباید با راه اندازی نشست های غیر رسمی وقتشان را ضایع کنند. سرپرست ولایت بدخشان از سقوط ولسوالی یمگان این ولایت به دست مخالفین مسلح دولت خبر داده است و رهبر کاتولیک های جهان از مسلمانان بوسنیایی و سرب های کاتولیک خواست تا روی یک آینده صلح‌آمیز کار کنند. شام بخیر، فرشته نگاستم با تفصیل خبرها. در ابتدا خبرهای مربوط به افغانستان. شورای عالی صلح افغانستان میگوید حکومت و طالبان مسلح نباید با راه اندازی نشست‌های غیر رسمی وقتشان را ضایع کنند. عبدالکیم مجاهد سرپرست این شورا امروز در صحبت با رادیو آزادی روی آغاز گفتگوهای رسمی صلح تاکید کرده گفت طرف‌های درگیر باید با جدیت در این خصوص تلاش کنند.
طرفین به خط ورکی ترسوچی
طرفین کوشش کنند که مذاکرات رسمی را آغاز نمایند و بالای میز مذاکره مشکلاتشان را مطرح کنند تا راه حل را پیدا کنند که برای هر دو طرف قابل قبول باشد.
این اظهارات از آدرس شورای عالی صلح افغانستان در حال مطرح می شود که روز پنج شنبه و جمعه نشست غیر رسمی صلح در شهر اسلو پایتخت کشور نروژ برگزار شد. تاکنون در مورد جزئیات این نشست معلومات به نشر نرسیده است. سرپرست ولایت بدخشان تایید می کند که ولسوالی یمگان این ولایت از سوی مخالفین مسلح دولت تصرف شده است. شابلی الله ادیب در صحبت با رادیو آزادی گفت این ولسوالی در نتیجه عملات دوامدار مخالفین امروز از کنترل نیروهای امنیتی افغان بیرون شد.
مختلف هست ما تلاشا فیلن جریان داره و فیلن ها رو در سرفته شده و این مدواری قیم وجود داره.
پیش از این مقامات امنیتی در بدخشان گفتند که حوالی ساعت 4 صبح امروز مخالفین مسلح از چندین طرف ولسوالی یمگان را مورد عملات دوامدار قرار دادند. تا حالا در مورد تلفات این رویداد چیزی گفتن نشده. کمیسیون سم شکایت مشران جرگه افغانستان میگوید مقامات وزارت شهرسازی که به اتهام فساد اداری ممنوع الخروج اعلان شده بودند از این کشور فرار کردند. رئیس این کمیسیون امروز بر رادیو آزادی گفت این 6 تن دو روز قبل از طریق راه‌های زمینی به تاجیکستان رفتند، اما لوی سانانولی افغانستان میگوید 3 نفر از این کارمندان امروزه جهت تکمیل شدن پروسه تحقیق به این اداره حاضر می شوند. حدود 10 روز پیش رئیس جمهور غنی وظایف 6 کارمند ارشد وزارت شهرسازی را به اتهام فساد اداری به تعلیق درآورد و آنان ممنوع الخروج اعلان شدند. و حالا خبرهای بین المللی. پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک های جهان از مسلمانان بوسنیایی و سرب های کاتولیک و ارتودکس خواسته است تا روی یک آینده صلح‌آمیز کار کنند. پاپ فرانسیس که تای سفر یک روزه به پایتخت بوسنیا هرزگوینیا رسیده است، از سوی ازارها بوسنیایی استقبال شد. وی در یک سخنرانی که در ریاست جمهوری این کشور داشت، خواهان صلح و دوستی سراسری و پایان دادن به دشمنی های دیری نشد. قرار است رهبر کاتولیک های جهان در این سفرش با برخی از نمایندگان کاتولیک ها، مسلمانان و اقلیت های یهودی این کشور ملاقات کرده و همچنان به یک جمعیت 65,000 نفری سخنرانی کند. بیتی سیلی، یک تن از باشندگان این شهر که برای شنیدن سخنرانی پاپ به استادیوم المپیک آمده است، میگوید: او میگوید احساس میکنم که صلح و آرامش به میان آمده و در بین مردم گسترش پیدا میکند. مردم پی خواهند برد که بدون صلح نه زندگی وجود دارد و نه آینده. پس از جنگی که بین سالهای 1992 و 1995 میلادی در این کشور رخ داد، بوسنیا به دو بخش، سرب‌های کاتولیک و مسلمانان، تقسیم شد. کمیته ضد تروریسم روسیه میگوید پلیس یک مرد را که وفاداریش را از گروه تندرو دولت اسلامی اعلان کرده بود در منطقه نارام قفقاز شمالی روسیه کشته است. از سال 1990 میلادی به این سو منطقه قفقاز شمال روسیه درگیر ناامنی هاست. مسکو نگران است که مبادا گروه تندرو داعش در این منطقه نارام که اکثریت باشندگان آن مسلمانانند حضور بیابد. کمیته ضد تروریسم روسیه امروز گفت سلیمان زینال روبینوف دیشب پس از آن هدف تیراندازی پلیس قرار گرفت که موتر عاملش را در پوسته تلاشی متوقف نکرد. عربستان سعودی میگوید یک راکت اسکاد که وایل امروز توسط شورشیان اوسی یمن به سوی این کشور شلیک شده بود را دفع کرده است. خبرگزاری رسمی عربستان سعودی گزارش داده میگوید راکت اسکاد زمان دفع شد که میخواست شهر جنوب غربی خمیس مشیت را هدف قرار داد. از تلفات در این رویداد گزارش نشده. و خبر اخیر این که امروز شهر برلین آلمان شاید یکی از پرهیجان ترین بازی های فوتبال اروپا خواهد بود. تیم فوتبال بارسلونا از اسپانیا و یوونتوس از ایتالیا برای رسیدن به مقام قهرمانی لیگ قهرمانان اروپا با هم رویارویی میکنند. انتظار میرود بازی این دو تیم را بیش از 70,000 نفر در المپیک استادیوم شهر برلین تماشا کنند، اما در سراسر جهان شمار تماشاگران این بازی به صدها میلیون نفر میرسد. پایان سرویس خبری.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 6:36 دقیقه شام به وقت کابل است. در مجله خبری حاضر این موضوعات جا دارند: ولسوالی یمگان به دست مخالفان مسلح افتاده است و اکنون درگیری شدید در آن جریان دارد.
بعد از 4-5 بار تعرض بالاخره موفق میشن که مرکز ولسوالی امروز ساعت 8:30 باجه است. تسخیر کنم فعلا نیروهای امنیتی در صاحب برامالی سند در کوه هستند.
شورای عالی صلح میگوید پس از این باید حکومت افغانستان و طالبان هر دو به خاطر آغاز مذاکرات رسمی صلح تلاش کنند. ولسی جرگه از حکومت میخواهد که عوامل داخلی و خارجی به تأخیر افتادن انتخابات ولسی جرگه را مشخص سازد. 6 کارمند متهم به فساد وزارت شهرسازی افغانستان از این کشور پا به فرار گذاشتند. باشنده های ایراد در برابر در ورودی شورای ملی مظاهره کرده و خواهان تبدیل شدن ولسوالی شندند به ولایت شدند.
د شندند خلق په نموړی ولسوالی کې د امنیت غوښتن کې دی چې دغه امنیت هغه وخت راتلای شي چې د شندند ولسوالی په ولایت بدل شي.
در گزارش جهان خواهید شنید که رئیس جمهور روسیه گفته است هیچ نیاز به ترسیدن از روسیه نیست. گزارش های دیگر هم داریم. امید تا آخرین مجله خبری با ما باشین. با سلام مجدد، فریبا ویدی در این مجله خبری با شما هستم و همکارم رامین کاکر در بخش تکنیک نیز به شما سلام می‌رساند. ولسوالی یمگان ولایت بدخشان در تصرف طالبان مسلح قرار گرفته است. شاولی ادیب سرپرست ولایت بدخشان این خبر را تایید کرده و میگوید که درگیری شدید در اطراف این ولسوالی جریان دارد. جزئیات بیشتر از اجمل آریان که از ولایت بدخشان گزارش می‌دهد.
ولسوالی امگان بدخشان را مخالفان مسلح دولت تصرف کردند. مسئولان محلی بدخشان تایید نمودند که ولسوالی امگان این ولایت ساعت 10 صبح امروز از کنترل نیروهای دولتی خارج شده و هم اکنون تحت تسلط مخالفان مسلح دولت قرار دارد. شاه ولی الله ادیب سرپرست ولایت بدخشان به رادیو آزادی گفت که هم اکنون ولسوالی امگان تحت تسلط مخالفان مسلح دولت قرار دارد و در چهار اطراف ولسوالی میان نیروهای دولتی و مخالفان مسلح دولت درگیری شدید جریان دارد.
نیروهای کمکی با سواره کوچک شامان خرید ولسوالی با تعداد نیروهای امنیتی نشان داده کرد. طالبان کشته شدند. تعداد نفرشان زیاد است. نیروهای امنیتی ما چهار نفر شهید دارند و 3 نفر
زخمی. ادیب میگوید که نیروهای تازه به محل رویداد اعزام شده است و انقریب ولسوالی امگان را از تصرف مخالفان مسلح دولت خارج خواهند کرد. از سوی دیگر سخیداد حیدری آمر امنیت قماندانی امنی بدخشان میگوید که از آغاز صبح امروز تا کنون درگیری شدید میان مخالفان مسلح دولت و نیروهای دولتی در چهار اطراف ولسوالی امگان جریان دارد.
جنگ در تپه اطراف خود چیدی نامه دارد و راپور دقیق که چون بخاطر ارتباطات مخابره با قطع شده ارلازم میگه او را راپور مدرد باش خدمت را سکنم برای زیران آرات جنگی داره نیروهای کمکی هم به خدمت چون آمان کرده.
حیدری میگوید که در این درگیری در کنار طالبان مسلح شماری از جنگجویان کشورهای آسیای میانه، تندروان ازبکستانی، تاجیکستانی، عرب و پاکستانی نیز شامل هستند. در عین زمان عبدالله ناجی نظری رئیس شورای ولایتی بدخشان به رادیو آزادی گفت که ولسوالی یاد شده از یک سال بعد این سو تحت محاصره مخالفان مسلح دولت قرار داشت که سرانجام سقوط کرد.
جنگ جریان داره. کمانگان ادامه باید داره که نیروی کمکی از فیض آباد دارن به ساحه و در مسیر را قطع کنند. ما مخاطر مونه میتونیم از روی زمین اونا را حمایت کنیم. ما مخاطر تیارا از مرکز آمدن. قرار است که نیروی کمکی از مرکز اعزام شود. ولی مشکل از وجود است که این کمک‌های حمایت در سری وقت صورت نگرفته. برای همین عوامل باعث شده که ولسوالی سقوط کند.
با این حال ذبیح الله مجاهد که خود را سخنگوی طالبان مسلح معرفی میکند میگوید که ولسوالی امگان را افراد مسلح آنان صبح امروز تصرف کردند، اما در مورد تلفات طرفین چیزی نگفته است. قابل ذکر است که سال گذشته نیز مخالفان مسلح دولت در همین شب روز ولسوالی نامبرده را تصرف کرده بودند که مدت درست تحت تسلط آنان قرار داشت و سپس نیروهای دولتی با راندازی عملیات وسیع ولسوالی امگان را تصرف و از وجود مخالفان مسلح دولت پاکسازی کرده بودند. اما امروز مخالفان مسلح دولت بار دیگر این ولسوالی را تصرف نمودند. اجمل آریان، رادیو آزادی، بدخشان.
از هفت تا هفت، هفت روز هفته.
ساعت 6:41 دقیقه شام به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شورای عالی صلح افغانستان میگوید حکومت این کشور و مخالفان مسلح باید تلاش کنند به جای گفتگوهای غیر رسمی مذاکرات رسمی صلح را آغاز کنند. عبدالحکیم مجاهد سرپرست این شورا روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که نباید مذاکرات غیر رسمی سبب ضایع شدن وقت شود. از سوی هم برخی از تحلیلگران سیاسی نیز روی آغاز مذاکرات رسمی صلح میان حکومت افغانستان و مخالفان مسلح دولت تأکید می کنند. تفصیل بیشتر در گزارش از فرشته ندا.
در حالی که مقامات شورای عالی صلح و نماینده های حکومت افغانستان و مخالفان مسلح دولت بارها گفتگوهای غیر رسمی صلح را انجام دادند، اما شورای عالی صلح میگوید طرف های درگیر باید پس از این به خاطر آغاز مذاکرات رسمی صلح تلاش کنند. عبدالحکیم مجاهد سرپرست شورای عالی صلح روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی با آنکه مذاکرات بین الافغانی را برای تامین صلح در این کشور مفید میداند، اما میگوید که گفتگوهای غیر رسمی صلح نتیجه در قبال نخواهد داشت.
موقف ما از ابتدا این بوده که با راه اندازی نشست‌های غیر رسمی نباید زیای وقت صورت گیرد، بلکه باید طرف‌های درگیر تلاش کنند تا نشست‌های رسمی را در رابطه با صلح آغاز کنند. همه طرف‌های درگیر باید مذاکرات رسمی را انجام دهند و مشکلات خود را مطرح کنند تا یک نتیجه به دست آید که قابل قبول همه مردم باشد.
این در حالی است که به نقل از برخی منابع و رسانه‌ها گفته شده که دبی روز شنبه میزبان نشست مقدماتی میان نماینده‌های مخالفان مسلح دولت، ولسی جرگه افغانستان و اعضای جامعه مدنی خواهد بود. با اساس گزارش های تایید نشده در این نشست میرویس یاسینی و سید اسحاق گیلانی اعضای ولسی جرگه و قطب الدین هلال و قیوم کوچه با نماینده های مخالفان مسئله دولت گفتگو می کنند. این نشست آمادگی برای دومین نشست از سوی مؤسسه بین المللی پگواش خوانده شده که بر اساس گزارش ها قرار است در روزهای نزدیک در قطر برگزار شود. حدود یک ماه پیش نیز یک نشست غیر رسمی از سوی پگواش در قطر راندازی شده بود که هیئت از مخالفان مسئله دولت و نماینده های حکومت افغانستان در آن اشتراک کرده بودند. بر روزهای پنجشنبه و جمعه نشست دیگر غیر رسمی در شهر اسلو پایتخت نروژ نیز برگزار گردیده بود که در آن نماینده طالبان، شماری از اعضای ولسی جرگه و برخی اعضای شورای عالی صلح به شمول چند زن نیز اشتراک کرده بودند. در همین حال هیئت اداری مشران و جرگه میگوید نشست های غیر رسمی طالبان مسلح با حکومت افغانستان نشان میدهد که آنها به مذاکرات آماده شده و میخواهند تا روی برخی مسائل از جمله حقوق زنان صحبت نمایند. از سوی هم ثمر سیرت تحلیلگر مسائل سیاسی میگوید مذاکرات غیر رسمی صلح میان طالبان مسلح و حکومت افغانستان شاید کدام نتیجه در پی نداشته باشد، اما میتواند زمینه ساز مذاکرات رسمی میان طرفین گردد. اما کارشناسان پیشنهاد میکنند که به خاطر آغاز گفتگوهای رسمی صلح باید طرفهایی که در مذاکرات غیر رسمی اشتراک میکنند در موقفشان نرمی به میان آورده و زمینه گفتگوهای رسمی را فراهم سازند.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
ولسی جرگه افغانستان از حکومت می‌خواهد که باید عوامل داخلی و خارجی تأخیر انتخابات ولسی جرگه را واضح کرده و تاریخ مشخص آن را اعلام نماید. اعضای ولسی جرگه در اجلاس روز شنبه تأخیر در برگزاری انتخابات را مسئله نگران کننده خوانده و تاکید کردند که باید حکومت در این مورد وضاحت بدهد. در این حال ریاست اجرایی حکومت می‌گوید هر زمانی که نظام انتخاباتی اصلاح شود انتخابات ولسی جرگه را برگزار خواهند کرد. جاوید حسن زاده گزارش می‌دهد.
در حالی که حکومت زمان کار اعضای ولسی جرگه را برای یک سال دیگر تمدید کرده است، اما اعضای جرگه تاکید می‌کنند که حکومت باید عوامل تأخیر انتخابات ولسی جرگه را با آنان شریک سازد. زمان قانونی دوره 16 ولسی جرگه به تاریخ اول سرطان سال جاری به پایان می‌رسد، اما تا حال تاریخ انتخابات آینده ولسی جرگه اعلام نشده است. ظاهر قدیر معاون اول ولسی جرگه که بر روزشنبه ریاست جلسه را به عهده داشت پس از بحث وکلا این خواست را از حکومت مطرح کرد.
باید حکومت نیتا
وای میگوید حکومت باید تاریخ را تعیین کند، به خصوص کمیسیون انتخابات به اساس قانون مکلف است که تاریخ انتخابات را حتما اعلام کند. به همین گونه عوامل خارجی و داخلی را که به اساس آن برگزاری انتخابات از زمان معین آن به تعویق افتاده رسما به ملت اعلام نماید.
اعلام کری
پیش از این نیز ولسی جرگه و برخی نهادهای انتخاباتی تأخیر برگزاری انتخابات و تمدید دوره کاری اعضای ولسی جرگه را غیرقانونی خوانده و تقاضا کرده بودند که انتخابات ولسی جرگه باید هرچه زودتر برگزار گردد. با اساس قانون انتخابات ولسی جرگه باید در ماه سور برگزار میشد، اما نه تنها که به وقت زمانش برگزار نشد بلکه تا حال تاریخ دقیق آن هم تعیین نشده است. پیش از این رئیس کمیسیون مستقل انتخابات گفته بود که آنان برای برگزاری انتخابات آمادگی دارند، اما این را نیز واضح ساخته بود که برای این کار به 80 میلیون دلار بودجه نیاز است. مسئولان ریاست اجرایی حکومت از کدام پیشرفت در خصوص برگزاری انتخابات ولسی جرگه نمیگویند، اما جاوید فیصل معاون سخنگوی این ریاست در صحبت با رادیو آزادی گفت پس از اصلاح نظام انتخاباتی تاریخ انتخابات ولسی جرگه را مشخص خواهند کرد.
تأخیر در انتخابات آینده ولسی جرگه تنها از خاطر کار کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی. تا نظام انتخابات اصلاح نشه ما به انتخابات دیگر نمیریم و گپ عمده ای که مطرح هست به اینجا او سهم جهان است. جهان به انتخابات افغانستان کمک میکنه، کمک مالی و تکنیکی و همچنین به انتخابات افغانستان نظارت میکنن. وقتی که دنیا از انتخابات نظارت نکنه نه تنها انتخابات دایر نمیشه بلکه مشروعیت قانونی خودم پیدا نمیکنه.
رهبران حکومت وحدت ملی در آغاز کارشان تاکید بر اصلاح نظام انتخابات را کردند، اما با گذشت چندین ماه هنوز هم این کار به گونه عملی آغاز نشده است. نهادهای نظارت از انتخابات میگویند حکومت باید هر چه زودتر برای آوردن اصلاحات در نظام انتخابات اقدام نماید تا اعتماد جامعه جهانی را در این زمینه به دست آورده کمک های متوقف شده دوباره ادامه پیدا کند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
سلام.
صدای ما را از رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 با FM 100.5 میشنوید. کمیسیون سیستم شکایت مشتران و جرگه افغانستان میگوید مقامات وزارت شهرسازی که به اتهام فساد اداری ممنوع خروج اعلام شده بودند از این کشور فرار کردند. رئیس این کمیسیون روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت این 6 تن روز قبل از طریق راه‌های زمینی به تاجیکستان رفتند، اما لویسان ولی افغانستان میگوید 3 تن از این کارمندان همه روز جهت تکمیل شدن پروسه تحقیق به این اداره حاضر می شوند. سهل لیوال این موضوع را دنبال کرده است.
کمیسیون سم شکایت مشران و جرگه افغانستان می گوید عدم پیگیری جدی دوسیه های فساد اداری از سوی حکومت سبب می شود تا افراد فاسد با جرأت بیشتر دست به فساد بزنند. زلمه زابولی رئیس این کمیسیون روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت رئیس جمهور هر حکمی را که صادر می کند باید به گونه جدی آن را تعقیب کند و این متهم ساختن برخی مقامات را به فساد اداری و دستور حکم تحقیق درباره آنان را یک عمل نمایشی می خواند و می گوید که همچون موارد به گونه جدی پیگیری نمی شود.
نور دی بیزای اوامر نصادری ملت پدی تشریفاتی خبرو باندی تیمور گوایا
حکومت باید دساتیر به جای را صادر نکرده و الفاظ تشریفاتی مبنی بر مبارزه با فساد اداری را استفاده نکند. با ادامه این وضعیت مافیا جرأت بیشتر پیدا می کند و مافیا تصور خواهند کرد که رئیس جمهور اگر امر هم کند کسی آنان را تحت تعقیب عدلی و قضایی گرفتن نمی توانند. هم فرار و هم خیانت کرده و همچنان سرمایه های ملی را به غارت بردن می توانند. این عمل برعکس با عوض این که جلو فساد را بگیرد مافیا را بیشتر جرأت میدهد.
فساد داری پیسه را مخونیسی.
رئیس جمهور افغانستان وظایف 6 مقام وزارت امور شهرسازی را حدود 10 روز قبل به اتهام فساد اداری به حالت تعلیق درآورد. ریاست جمهوری افغانستان به لوی سرانوالی وظیفه سپرد تا در مورد این افراد تحقیقات همه‌جانبه را انجام داده با آنان را ممنوع الخروج اعلام نماید. احمد شاه همت رئیس شهرسازی مرکز، محمد امین امین رئیس املاک و اسکان، احمد نواز بختیاری رئیس تصدی خانه‌سازی، گل رحیم زیارمل رئیس پلان، سید امان‌الله سعادت مسئول مالی دفتر انسجام آپارتمان‌ها و محمد امین قانی مسئول دفتر انسجام آپارتمان‌ها 6 مقامند که وظایفشان به تعلیق درآمده است. این در حالی است که رئیس کمیسیون سم شکایت مشتان و جرگه افغانستان میگوید لوی سرانوالی در رابطه با پروسه تحقیق و پیگیری دوسیه‌های 6 مقام متهم به فساد اداری وزارت شهرسازی غفلت کرده است. زلمه زابولی میگوید این 6 تن از راه‌های زمینی 2 روز قبل به تاجیکستان فرار کردند، اما لوی سرانوالی افغانستان فرار این 6 تن را تایید نکرده. میگوید که تحقیقات هیئت توظیف شده در مورد این افراد ادامه دارد. بصیر عزیزی سخنگوی این اداره در صحبت با رادیو آزادی گفت که از این میان 3 تن همه روزه جهت تکمیل شدن پروسه تحقیق به لوی سرانوالی افغانستان حاضر میشوند، اما آقای عزیزی مشخص نساخت که کدام 3 تن حاضر و کیها تا کنون به خاطر تحقیق به این اداره حاضر نشدند.
همچو موضوعی که جناب زابولی صاحب گفتن ما تایید نمی کنیم. 3 تن از رؤسا تحقیقاتشان ادامه داره و همه روزه به اداره لسانوالی جهت تکمیل تحقیقاتشان حاضر میشن. بر آن موضوعی که در جریان تحقیقات روشن میشه و چون تحقیقات ما تا فعلا تکمیل نشده بعدا نتیجه را ما با مردم 100% شریک میسازیم.
یک نظرسنجی تازه نشان داده که افغانستان از لحاظ موجودیت فساد اداری کشور اول و از نظر عدم تطبیق قوانین دومین کشور جهان است.
مجله خبری از رادیو آزادی.
ساعت 6:52 دقیقه شام به وقت کابل است. تشکر فراوان که تا حالا با رادیو آزادی بودین. ده ها تن از باشنده های ولسوالی شیندند ولایت هرات با راه اندازی تظاهرات در کابل از حکومت خواستند تا این ولسوالی را به ولایت ارتقا دهد. آنان که روز شنبه در برابر در ورودی شورای ملی تجمع نموده بودند، فیصله رئیس جمهور مبنی بر مبدل شدن ولسوالی به بخش های کوچکتر را غیر عادلانه خواندند. در این حال اداره ارگانهای محلی میگوید تلاش میکنند تا مشکلات ولسوالی شیندند را با ازدیاد واحدهای اداری حل کند. سهل لیوال در این مورد گزارش را تهیه کرده که با شعارهای اعتراض کنندگان آغاز میشود.
فیصله رئیس جمهور غنی مبنی بر تقسیم ولسوالی شیندن به واحدهای کوچکتر خشم باشنده های این ولسوالی را برانگیخته است. ده ها باشنده این ولسوالی روز شنبه در برابر در ورودی شورای ملی دست به اعتراض داده و این فیصله را غیر عادلانه خواندند. آنان با سر دادن شعارها گفتند تجزیه این ولسوالی راه حل برای مشکلاتشان نیست. مظاهره کنندگان از حکومت خواستند تا وعده اش را عملی نموده و این ولسوالی را به ولایت ارتقا دهد. مظاهره کنندگان با نشر قطعنامه گفتند ارتقای ولسوالی شیندند به ولایت می تواند روی تامین امنیت بهتر زون غرب تاثیر مثبت بر جا بگذارد. غلام فاروق شیندندوال یکی از نماینده های آنان بخشی از این قطعنامه را چنین به خوانش گرفت.
د شیندند خلق په نموړ ولسوالی کې د امنیت غشتون کې دی چې دغه امنیت هغه
باشنده های ولسوالی شیندند خواهان تامین امنیت در ولسوالی شان هستند و امنیت زمانی در شیندند تامین شده می تواند که این ولسوالی به ولایت مبدل شود. تقسیم شدن ولسوالی شیندند به ولسوالی های کوچکتر اتحاد مردم ما را از بین برده و امنیت را بیشتر مختل می سازد. این کار برای ما غیر قابل قبول است و به هیچ صورت تجزیه شیندند به ولسوالی ها را نمی
رئیس جمهور غنی دوشنبه هفته گذشته در سفرش به هرات دستور داد تا ولسوالی شیندند به 3 ولسوالی تقسیم شود. شیندند یکی از ولسوالی های 16 گانه هرات است که 22,000 کیلومتر مساحت و حدود 1,000,000 باشنده دارد. باشنده های ولسوالی شیندند از مدت ها قبل خواهان مبدل شدن این ولسوالی به ولایتند. در این میان اداره ارگان های محلی می گوید که یگانه راه حل مشکلات مردم ولسوالی شیندند همین است که این ولسوالی به 3 ولسوالی دیگر تقسیم بندی گردد. تواب غرزنگ سخنگوی اداره به رادیو آزادی گفت کارها در این رابطه آغاز شده و به زودی طرح مناسب را به این هدف بر رئیس جمهور ارائه خواهند کرد.
زیاد کردن واحدهای اداری در ولسوالی شیندند میتونه که مشکلات اداری مردم ولسوالی شیندند را مرفوع بسازند. در ضمن با زیاد واحدهای اداری در ولسوالی شیندند میشه که روند عرضه خدمات را به شکل بسیار عادلانه انجام داد. و
در این حال برخی از اعضای ولسی جرگه افغانستان به باشنده های ولسوالی شیندند اطمینان دادند که خواست آنان را با مقام های بلند رتبه در میان گذاشته و رویان بحث می کنند. اعضای این جرگه نیز تایید کردند که مساحت، نفوذ و موقعیت جغرافیایی ولسوالی شیندند ایجاب مبدل شدن این ولسوالی به ولایت را می کند و باید حکومت به خواست مردم در این رابطه پاسخ مثبت دهد.
Israel has many friends and allies.
Human rights. Human rights. Российская Федерация неизменно
сохраним зону свободной торговли.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
We live it all dreams. Ciao.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
رئیس جمهور روسیه گفته است هیچ نیاز به ترسیدن از روسیه نیست. او در مصاحبه با یک روزنامه ایتالیایی گفته است تنها یک آدم دیوانه و در خواب می تواند تصور کند که روسیه به طور ناگهانی به ناتو حمله کند. او افزوده که جهان بسیار تغییر کرده و درگیری نظامی در یک مقیاس بزرگ دور از تصور است. پوتین گفته پشیمان نیست و از هیچ رهبر سابق روسیه هم تقلید نمی کند. مصطفی صدیقی گزارش مرکز خبر رادیو زدی را مرور کرده است.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به یک روزنامه ایتالیایی گفته که در زندگی چیزی برای پشیمانی ندارد. پوتین در گفتگو با روزنامه کوریره دلاسرا امروز گفت که روسیه به اجرای کامل و بی قید و شرط موافقت نامه منسک علاقمند است و برای انجام این کار تلاش خواهد کرد. پوتین موافقت نامه منسک که در ماه فوریه انجام شد را درست، عادلانه و عملی خوانده است. چند روز پیش از این اظهارات پوتین از شدیدترین درگیری ها در شرق اوکراین از انگام آتش بس ماه فوریه گزارش شد، چیزی که روی دوام توافق صلح سایه افکند. پوتین گفت که درگیری های گسترده در شرق اوکراین تا اندازه زیاد کاهش یافته و سلاح‌های سنگین هم از خطوط مقدم جبهه دور ساخته شده است. پوتین افزوده است که رهبران اروپا و ایالات متحده دیوانه اند اگر فکر کنند که او قصد دارد در کشورهای دیگر خارج از اوکراین مداخله کند. پوتین گفته است فکر میکند تنها یک فرد دیوانه و تنها در خواب میتواند تصور کند که روسیه به طور ناگهانی بر ناتو حمله کند. او افزوده که برخی از کشورها از ترس مردم نسبت به روسیه سوء استفاده میکنند. پوتین در ادامه گفته است که جهان بسیار تغییر کرده و درگیری نظامی در یک مقیاس بزرگ دور از تصور است. در مورد مسائل شخصی پوتین گفته خوشحال است و از هیچ رهبر سابق روسیه تقلید نمی کند. پوتین گفته است به لطف خدا در زندگی چیز برای پشیمانی ندارم و منافع مردم روسیه مرا در انجام کارهایم هدایت می کند. این اظهارات پوتین در حال است که فردا نشست جی 7 هفت اقتصاد نیرومند جهان در جنوب آلمان برگزار می شود. انگلا مرکل صدر اعظم آلمان گفته که اشتراک روسیه به دلیل مداخله مسکو در شرق اوکراین در این نشست دور از تصور است. پیش از این استیفن هارپر صدر اعظم کانادا گفته است تا پوتین رئیس جمهور روسیه است به این کشور نباید اجازه برگشت به جی 7 داده شود. الحاق شبه جزیره کریمیا در ماه مارچ پارسال به خاک روسیه و مداخله این کشور در شرق اوکراین مسکو را از اشتراک در جلسه های جی 7 محروم ساخته است.
از 7 تا 7 7 روز هفته با رادیو آزادی.
شنونده‌های عزیز تشکر تا حالا که مطالب خبری ما را دنبال کردین. طوری که در آغاز برنامه هم شنیدین که ولسوالی یمگان ولایت بدخشان سقوط کرده و اکنون در تصرف مخالفان مسلح قرار داره. شاولی ادیب سرپرست ولایت بدخشان گفته است که مخالفان مسلح دولت از حوالی 4 صبح امروز از چندین استقامت بالای ولسوالی حمله کردند و ساعت 10 صبح بوده که ولسوالی در تصرف طالبان مسلح قرار گرفت. آقای ادیب گفت که همکنون درگیری شدید در ولسوالی جریان دارد. حالا ساعت نزدیک به 7 شام شد. برنامه های رادیو زدی در همین جا به پایان میرسه. شب خوش برای هر یک شما عزیزان آرزو میکنم. خدا نگهدار شما.